کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مزافر به ظاهر لخپل و همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو داده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ترسره سوې هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د افغانستان د ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د یونیسف اندېښنې به هم واورئ. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله الدین وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو یو تاریخي کنفرانس جوړ شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون څو فرمانونه صادر کړل. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په یو نوی راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته کسانو لوړ شمیر لري. کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه نښې لري.
افغانستان د هغو درویستو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکي غذایی خوندیتوب نه لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم منلی چې دغه هیواد کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر د پخوانیو کلونو پرتله زیات شوی دی. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډیر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دغه کنفرانس د جوړېدو خبره په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی د بهرنۍ چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال کړې ده. د بهرنۍ چارو وزارت خبر پاڼه کې که څه هم د دغه کنفرانس دقیق وخت او ځای نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې دغه کنفرانس کې به د افغانستان کړکېچ ته له دیني نظره د حل لارې چارې ولټول شي. د اسلامي نړۍ د اړیکو رئیس ویلي دغه کنفرانس باید تاریخي او برخلیک ټاکونکې پایلې ولري او له طالبانو به هم غواړي چې ګډون پکې وکړي. له دې وړاندې هم ځینو نورو وتلو دیني علماو د افغانستان اوسنۍ جګړه چې دواړه لوري افغانان او مسلمانان دي ناروا بللې، خو له دې سره سره هم د جګړې په شدت کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتیری د وژلو خبره کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سه شنبې په ماښام شوې، خو د ځای او څرنګوالي په اړه یې تر اوسه جزئیات نشته. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناټو غړی شوه دوهم سرتیری دی چې د 1600 ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. او د کرکټ له ډګره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند سره نننۍ لوبه کې ښه بیټنګ یا توپوهنه وکړه او سیالۍ لوبډلې ته یې د 288 منډو هدف وټاکه. دا د دواړو لوریو ترمنځ د پلان شوو 350 ورځو لوبو لومړنۍ سیالۍ ده چې نن په اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د پایل یو لوبغاړي رحمان الله ګربز 122 منډې وکړې. اوس به معلومه شي چې د آیرلند لوبډله به په دغه هدف پوره کړي او که به افغان لوبډلې ته لومړنۍ ماته ومني. د کرکټ انفو ویبپاڼې وروستي معلومات دا ښیي چې د آیرلند لوبډلې تر اوسه د دو لوبغاړو په سوځېدو 68 منډې کړې دي. د اورونو شمیر هم 14 ته رسیدلی دی. د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ دویمه او درېمه سیالۍ د جنوري په 24 او 26 نیټه کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی و. پکې سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسي بللې ده. د ترامپ لخوا د دغه پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړې وه، متحده ایالاتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی وو. عراق او سودان وروسته له دغه لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي، او هم اداره په پام کې لري چې د کواکوس په نوم ایالات سره چې له دوو نورو ډلو سره هم یو ځای هڅه کوي د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بېوزله هیوادونو ته ورسیږي، یو ځای کیږي. بلورته د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوت ډک یو لیک پریښیدی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي، خو د ټرمپ لیک له دې پلوه هم مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پښو لاندې کړي وو. بایدن ته یې خپله ماتې نه ومنلې، نه یې هغه ته مبارکي ورکړې، او نه یې هم پرون د هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی. بایدن چې پرون د امریکا د 46م ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نه کړه، خو ویل چې هغه یې مشخصا ده ته لیکلی، او تر هغو به یې جزئیات په ډاګه نه کړي چې ټرمپ سره یې خبرې نه وي کړي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې اصلي خنډ دی. دا مودې د خبرونې د سر موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکې نښې لري.
په نورستان کې د تړلو روغتیایي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې.
کانچوا، دوه، منډول، برګمټال، کوم ځای کې چې حکومت واګ نه کال کا ټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې درې، څلور، پنځه داسې مرکزان پراته دي.
د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړی له مراسمو څو ساعت وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام کړی. په دوه هم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو.
تومانچې ولا خستی را روانه کړی، ټوپکې ولا پلاستیکي خستی را روان کړی، مردکی ولا خستی زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی کې کې د وطن زمونږه خراب شوی دی.
د مود ازادي رادیو او یونیسف اګر اونیس پروگرام د یو کور کله هم اوریدلی سي. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې نه پلي کېدل د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اصلي خنډ دی. د دې دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویل چې د پاتې طالبانو طالب بندیانو خوشي کېدل او د ملګرو ملتونو له تور لسته د یادې ډلې د مشرانو د نومونو ایستل له امریکا سره د دې هوکړې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
که هم د سولې د خبرو د دویمې مرحلې له پایله تر دې دمه د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ پر اجنډا د بحث خبر ورکوي، خو طالبان تر اوسه د افغان دولت پلاوی سره د مذاکراتو لپاره چمتو نه دي. تازه طالبان ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې اساسي ستونزه د یادې ډلې او امریکا ترمنځ د شبې هوکړې نه پلي کول دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي د ستونزو د حل لار د هوکړې عملي کول دي، د بندیانو خوشي کېدل او د تور لیستونو له منځه وړل د هوکړې ماده دي. دا په داسې حال کې ده چې رسنیو ته د رسیدلو ریپورټونو پر بنسټ طالبانو د سولې دویم پړاو خبرو کې د خپلو زندانیانو خوشي کول او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو ایستل د شرط په توګه یاد کړي، خو دا موضوع کومې رسمي سرچینې نه ده تایید کړي. ښاغلی نعیم دا هم وایي تر هغې چې طالبانو او امریکا ترمنځ شبې هوکړه په بشپړ ډول عملي نه شي ستونزې نه حل کیږي. په ورته وخت کې د افغان دولت مذاکراتي هیئت غړي غلام فاروق مجروح ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د شبې هوکړې د عملي کولو مخالف نه دي، خو درې هغه اصلونه چې د جمهوریت لوري ته مطرح دي هغه باید عملي شي. ښاغلي مجروح د دې دریو اصلونو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاو غړو د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه ونه ویل، خو وایي چې دوی د اجنډا او د خبرو لومړیتوبونه د طالبانو پلاوي ته سپارلي او اوس د طالبانو د هیئت د ځواب په تمه دي. د دې هیئت غړي شریفي زرمتۍ رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي،
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوی په خپلو داخلي ناستو کې د اجنډا د موضوعاتو پر دستبندي او لومړیتوبونو باندې کار کړی دی او د اجنډا اساسي بحث ته پوره چمتووالی لري. هر کله چې مقابل لوری پر خپل اجنډا باندې بحث ته چمتووالی وښيي، تمه مو ده چې هر څه ژر د دواړو ټیمونو ترمنځ اساسي بحث پیل شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکرې پلاوی خپل منځي ناستې د داخلي موضوعګانو په حق له دوام لري.
لدی وړاندې افغان دولت مذاکراتي هیئت بلغړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبان له داسې خبرو سره چې ګټوري وي علاقه نه لري. د ښاغلي منصور په وینا د طالبانو هیئت دې ته هم چمتو نه دی چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه بحث وکړي. د ښاغلي منصور دې خبرو ته په ځواب کې د طالبانو ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، له لومړۍ ورځې افغان ملت ته د جګړې د پایل لامل ښکاره دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر جو بایډن د بهرنیو چارو نوماند وزیر د امریکا سنا مجلس ته ویلي چې د امریکا نوې اداره به د یاد هیواد او طالبانو ترمنځ شبه هوکړه لسر وڅیړي. د افغان سولې دویم پړاو خبرې د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي پلاو ترمنځ نږدې شپاړه سره زیوړاندې پایل شوې، خو تر دې دمه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دوستانو و موریدل چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خند په اړه ژغېدلې دی. نن چې د جنوري 8 نیټه د لومړنۍ بشپړ ورځ ده چې ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نه دی، د امریکا دې پخوانی ولسمشر د افغانستان د سولې د خبرو پیل له خپلو مهمو بریاو څخه شمېره. خو د ترامپ دا بریا په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ د جنبش د ازادي راډیو په ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکزی پلاوی لغړی مولوی عطاولا لودین و پښته چې په امریکا کې د بایدن د ولسمشری پیل ته په دوحه کې د مرکزی پلاوی غړي په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زمونږ نه ندي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او د دې کې نظامی حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پینتاګان یعنی شایعه تنظیمي د حکومتونو اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ټرمپ په خپله څلور کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپل ائتلافیان هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ټرمپ په دغه څلور کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټول مشکلات سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخه تپراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړي شي په خپل او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لاسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهم قضایا او نزدک دي چې په دې کې د دې ته یو وخت ډیر قوي نظامی حضور لرلو او دیس اهداف تعین کړي، زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړي تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، کاغذ د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وکړه مواد مخدر او که یو مرفه افغانستان دوی ته دوی نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان د خارجي قواوې اکثره وتی دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوی ده د مقابل جانب د طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا د دیدګان فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر اوسي چې دغه توافقنامه لکه چې وزیر خارجه هغه خبره کړې ده چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف و چې د غواړي په دې باندې یو سرایت ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو، زمونږ د نظر دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده، او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درته حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو او د دې حکومت وو د دې د اهدافو لپاره پدې شوې ده، موږ هم په ملاحظه لرو، د دې حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیه حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کړي.
دغه زما اتفاقا یو روانه پوښتنه وه چې ما غوښتل ستاسې دریڅه دی، خو اوس که بیرته همدې ته راشو، راته ووایه سالته طبیعتونه څنګه دي؟ انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بله، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي سلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړل چې هغه یو طرزالعمل ډېر وخت رانه ونیو، او بل یو په اجنډا باندې توافق و. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ورباندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې بحث شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي دي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حد عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ټرمپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کېږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو. زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوانه وړاندې کېږي، موږ اول په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ به د دې باعث شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قربانۍ ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسله کې مسلمان دی، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي غړی مولوي عطا الله لودینو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سمو شغل ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي، په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی. نور په دې جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خوارځواکۍ لارخه ډېر ماشومان پکې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې چې د سلواغې په لومړۍ خپور شوی لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه یې د تلپاتې خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري. په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په دویم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب لاړخه په بد حال کې دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف، د خوراکي توکو او کرنې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی، پکې یادونه شوې چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیرېدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتېږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو دولسو میاشتو کې به نږدې یو میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف دفتر وایي د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر دوه برابره دی. د دې دفتر وایان فریدون اریان:
سویلي اسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي، چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله دوه چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هر لسو بېوزلو ماشومانو څخه پنځه تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدلیدونکي نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بېوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویان مرستیال نور الله طریق ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمیر د زیاتې دوه علتونه دي.
په افغانستان کې هم د سوې تغذیې فیصدي و ډېر شاوخوا کې ده چې ګڼ شمېر زموږ هېوادوال له دغې ناروغۍ سره لاس او ګرېوان دي، بالخصوص په هغو ساحو کې چې هلته لرې پرتې سیمې له ښار څخه خواړه خوراکې ضعیفه دي، نو په دغو ساحو کې خوارځواکي ناروغۍ خورا زیاته.
ملګري ملتونه داسې مال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا او بعد اقتصادي اغیزو له کبله د 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغیزمن شوی دی، او همدا ډول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د جدي یا مرغومي میاشتې په 1.3 نېټه له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان په یو راپور کې ولیکل په افغانستان کې د 3.4 میلیون تنو له ډلې چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.1 میلیونه یې ماشومان دي.
بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تم کیږو او نورستان ته ورځو چیرې چې روغتیایي مرکزونو کې د درملو د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نشتوالي او نور ستونزو له امله د یاد ولایت اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه ستونزې سمدستي هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو
نورستانیان وایي ماشومان او لویانې په هغو ناروغیو مري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې په روغتیایي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وایي د نورستان ساړه ژمي ناروغۍ زیاتې کړي، خو په ولایت کې د درملو او روغتیایي کارکوونکو د کبیله کبله د درملنې لارې چارې نشته. د دواب ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجي میراجان او محمد نوروز د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري له امله د 3 کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانی
کانچوا دوه منډول برګمټال کوم ځای کې حکومت واغ نه چلتا ټول بند دي. کانچوا کې هو هر کور کې 3, 4, 5 داسې مریضان پراته دي. زما کور کې هم 4 مریضان اوس لږ لږ ښه شوي دي، نه دوایان شته نه ډاکټران ورځي.
نورستانیان په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عام روغتیا وزارت بیا د حل خبره کوي. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماس چې غوا ورکړل شوی ده څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کېږي. دوا او درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده، او د زمې لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړ که هر ستونزه باید په جدي ډول حل شي او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدی فیضان ازادي راډیو ته د عام روغتیا وزارت خبرې بی ځای وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار ورسره جلسې ونیولې، دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا کړی.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل، پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی پونو مخستل کیږي خو نورستانین د نرسیدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. دا چې دا اقدامات څه دي اجمل انبرات وایي.
مننه فریبا ظاهر. بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیری خی چې تقریبا له 400 نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپل وویل چې د کرونا وبا یو مرګونی او سختې مرحلې ته رسېدلې. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کولو لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکوونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعاتول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وځنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلند پالیسي هم ځنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورني امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کېږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بېرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تېر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی و او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی و. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډېرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپله لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د دې پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم اجملند.
ستاسو له پیغامونو
دا پنځه یا شپږ میاشتې کېږي چې هلمند ته د پولیو واکسین نه دی راغلی. دا هغو سیمو ته چې پکښې کمربندي صحیح وي تنه دالی ولسوالۍ، یعنې دغه د واکسین ټیمونه باید دلته ژر راشي، ځکه چې دلته دا پنځه یا شپږ اووه میاشتې کېږي چې د پولیو واکسین نه دی راغلی. دلته طالبان خاص ستونزه نه ورسره لري، ځکه چې په دې منطقو کې وسادي بیا رغونې کارونه هم شروع دي. خپله هغه کارونه چې د حکومت موسسې دي فعاله دي، نو باید واکسین هم دغو سیمو ته ژر تر ژره راشي، ځکه چې دلته په لکاو ماشومان د دوه درې واره د واکسین څخه پاتې شوي دي. نور وخت نه نیسم، د خدای په امان.
نصر احمد یم د لوګر ولایت پروار ولسوالۍ نه. تاسو ته دا پیغام پرېږدم، زموږ ولسوالۍ کې تر اوسه پورې هیڅ یوه مخابراتي شبکه وجود نه لري. یوازې تیر کال سلام شبکه وله چې د یو څه وخت لپاره یې ډېر ټیټ کیفیت او د ولسوالۍ محدود کلو ته کار ورکاوه شبکې وله. اوس هغه هم د اتو میاشتو راسي نشته ده. نو هیله مو د اړوندو چارواکو او مسؤلینو څخه دا ده چې زموږ د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. یوه شخصي شبکه هم وجود دلته نه لري او زموږ ولسونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. السلام و احترام. له دې ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا هیله ده چې ازادي راډیو د کارکوونکو او د مؤسسه زما دا خبر کې او د نورو په اشاره کې پر اور سي او څنګه دا له ایرات لار باندې زې مشروعانه ما څنګه مې چې ولاړم نه اجازه راکړي خلګان باندې څه ده ما واستغه مدرسه متران دی درهم متران دی محمد صلی الله علیه و آله و سلم دا غسیل ده ما را خبر کې. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرټی کې لاسد الله الدین څخور.
ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې د خوړو له اړخه د افغانستان د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بدللی. د دغه سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خپل راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي چې د جنوبي آسیا په کچه افغانستان په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو لوړ شمیر لري. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي ډېر ژر به دغه هیواد کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو تاریخي کنفرانس ترسره شي. د دغه کنفرانس په اړه پرون د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په ریاض کې د اسلامي نړۍ د اړیکو مشر شیخ محمد بن عبدالکریم علی سا سره خبرې کړې دي. د البانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د خپل په افغانستان کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د البانیا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د تیرې سه شنبې پورې شوې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. ایرلند افغانستان نن د 283 منډو هدف ایرلند ته ورکړ او تازه معلومات دا دي چې ایرلند هم 98 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو نوي ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ په څو اجرایوي فرمانونو سره د ټرمپ یو شمیر تګلارې باطلې اعلان کړې. په اجرایي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګیدلی وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې تر دې چې نور اونیز خبرونو ته ورسو د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه باورو.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ 500 اووریزه لوبه نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایرلند لوبډلې به په خپلو منځونو کې درې یوه ورځنۍ لوبې وکړي. د نن ورځې په لوبه کې چې ټاس افغانستان لوبډلې ګټلې ایرلند ته په ټاکلو 500 اوورونو کې 283 منډې هدف ورکړی. اوس مهال ایرلند توپوهنه کوي. د کرکټ څارونکي وایي د افغان لوبډلې لپاره د ایرلند د دې سیالیو ګټل ځکه مهم دي چې د همدې بریا پر مټ کولای شي د راتلونکي نړیوال 500 اووریز جام کې مستقیم ګډون وکړي. د دواړو لوبډلو ترمنځ به دوهمه یوه ورځنۍ لوبه د روانې میلادي میاشتې په 24مه د ابوظبي په شیخ زاید لوبغاړي کې ترسره شي. پامیر لوبډلې د هرات له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام سیالۍ اتلولي وګټله. د هرات ولایت د ورزشي ادارې فنی مسؤل ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د 24 لوبډلو ترمنځ روانې وې. ښاغلی ضیا زیاتوي په یادو سیالیو کې د پامیر او سرخپوشانو لوبډلې توانېدلې دي چې پایلوبو ته لاره پیدا کړي. د پامیر او سرخپوشانو ترمنځ وروستۍ لوبه 13 ورځ وسوه چې په پایله کې پامیر 3-2 په مقابل کې سرخپوشانو لوبډلې ته ماته ورکړه او د سیالیو اتلولي یې خپله کړه. او په ترتیب سره سرخپوشانو او آرش کېم لوبډلو دویم او درېیم مقامونه ترلاسه کړل. او د ایتالیا د فوټبال د سوپر جام سیالیو په جریان کې یونتوس لوبډلې ناپولی ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د تیرې شپې په جالب سیالۍ کې رونالډو په 46مه دقیقه کې او ورپسې موراتا یونتوس لوبډلې ته ګولونه ووهل. دا د یونتوس لوبډلې د ایتالیا د سوپر جام په سیالیو کې 9مه بریا ده چې ترلاسه کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره واوریدل. لا هم موږ خبرونه د ملاري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د پاتولو یو شارونو کې د اف ام پرسلا شار 15 صفه خبرونه لري. د غرض کده انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ د هم ورسي او د خبرونه مو په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار هم اوریدلای شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی چې په دې کې د ماشومانو پر حقونو باندې غږیدلی یو او ورپسې کور کلی هم مېروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کور کې په ماګه مصروف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته می نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفاک او تومانچا کلاشینکوف دا مصالحې.
نن په دې اکل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسې. قدرمنه دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بشمیره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره خي. په همدې اکله د کابل په ښار کې یو ماشوم سره غږیدل یو ورته وکشي.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یو لس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډیر زیات خوښیږي؟
ټوپک او تومانچا.
دا دی ولې خوښیږي؟
همدا مې خوښیږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مصالحې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزی نیسو پړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزی نیسي. کلاشینکوف دې داسې هم کوي؟
او داسې وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لای هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او د باروت غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې و دونه د نوکومره دې کې بدننه باروت دا به خارګای لرل، نو دا باروت به پکې و، نو دا مې د تمانچه سر کې د خلکې به مول ورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره، بس چې راووت زه ته تمبینه شاته پټ شوی وډ چې مې پیوکو دا زنه مې پیوشته. اوس هم هغه داغ پکې دی، دا زنه چې پیوش سری پیر را روان هنن شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچې ولا خستې را روانه کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خستې را روان کړي، مردکی ولا خستې را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې وکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پیو کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی، بای چې دې لپاره خدمت دار نگانې چې دې لپاره دې خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده لپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان